کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا ثور 2 د اپریل 28 د روژې مبارک میاشتې 28. پیل خبرونه کوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله وبللې وغندلې. دغه وزارت پرون ناوخته په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د 114 له کبله خوابدې سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب سوي دي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ کې یو تن په نشته کې وژلی دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي په ټویټر کې لیکلي، تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوزې اړوند بابا قمبر په سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په متقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو ناتایید سویو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند یوه مشر عطا محمد نور خوریي سهیل زمری و. په راپورونو کې زیاته سوی چې سهیل زمری په مزار شریف کې یو وسلوله ډله درلوده او پر طالبانو یې د برید پلان جوړ کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو بیا تور پورې کړ چې حکومت د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړی سوی دی. عمران خان د لاهور غونډې ته وویل چې د خپلو احتجاجونو له لارې حکومت د نویو ټاکنو اعلان ته مجبوروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا 2 میاشتو نښتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی دی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن د اوکراین لپاره د 800 میلیون ډالرو د مرستې د اعلان پر وخت د پوتین پرونی ادعا د شک وړ وبلله. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 2:02 د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید د ترا د نیولو خبر ورکړی، خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
له یوه شنون کې اوري چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور ډلې هم دي چې هغه به ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي.
په کندوز کې د اینجی کرکیله زیاته سوې.
زمینی کار میتونه کشت هنګ برای مردم مساعد بکنه.
د نورو مسایلو ترڅنګ د خبرونې دوی بنیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي چې د زړه د ناروغیو پر مسله پکې بحث سوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یو ور بیا د خبرونه ته شرغ لست. د خبرونه درا پرونو برخه ته ورزو. د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یو جمعات د پرونی برید تراه نیولې. طالبانو سره تړلې بختر خبري اژانس د طالب چارواکو له قبل لیکلي دغه کس د طالبانو ځنګړو ځواکونو د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې نیولې. اخوا د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست یو خبر پاڼه کې لیکلي دغه کس عبدالحمید سنگاریار نومیږي او وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والي و. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کی د ورستایو نه امنیو په اړه اندیشنه څرګندوي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعات د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 25 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حملې د تراه لنیولو خبر ورکوي. طالبانو سره تړلي باختر خبری اژانس د بلخ د سیمه ییزو چارواکو له قوله لیکلي، یاد کس ته طالبانو ځانګړو ځواکونو د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې نیولی. هخوا د بلخ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي، وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والي و او په دې ولایت کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. روانه اونۍ د کابل په ګډون په ننګرهار، کندوز، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې پر طالبانو ملکي افغانانو چاودنې وشوې. هغه چې په کور دننه د سولې راپورته شوي هیلې مړاوي او نړیوالې هم اندېښمن کړل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو نامنیو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې پر ملکي افغانانو د بریدونو د پای غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل دوی د قومي او مذهبي لږاکیو په ګډون له ټولو افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
and we're extremely concerned.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ډیر اندېښمن یو او د دې بوزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول افغان عبادت کوونکي، ټول اتصارونکي، مذهبي لګکي او نور د دې مستحق دي چې خپل ژوند په خوندي او له تاوتریخوالي پرته تیر کړي. افغان ولس د دې حق لري چې له ترهګرۍ څخه خوندي ژوند او عبادت وکړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان رسنیو ته د هم ویل چې دوی له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې غواړي چې دې ډول موضوعاتو ته رسیدګي وشي. په مزار شریف کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان ماته شوې بولي او وایي نو دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قمانډانۍ د قمانډان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت لپاره اخیدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړی. د امنیتي مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډیر عادي ګڼلی. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړي. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شوګانو پر جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې میشت د پانتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی برید د عامل د نیولو خبر ورکړی، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوی یا هم پای ترسیدلی؟
افغانستان کې نه یوازې داعش تهدید دی، بلکې نور ترهګرې ډلې دي چې د دې شمېر تقریبا 20 پورې رسیږي او دا نه یوازې د افغانستان دپاره بلکې د سیمې دپاره د خطر زنګونه دي. تاسو په تیرو څو ورځو کې ولیدل چې پاکستاني تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنا چې دلته پاکستاني تحریک طالبان موجود او دا د طالبان د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا به زه فکر نه کوم که وروستی برید هم وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی، بلکې نورې ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تیریدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته را سرګند شي. دوی که وایي چې موږ د داعش دغه مسؤول کس نیولی، نو لطفا د دا رسنۍ کې او د دې نه د داسې تحقیقات وشي چې د اصلي عاملین څوک دي، هغه د سرګند شي او د دې تر شا کوم قضایا، کوم هیوادونه او کوم پروژې چې موجود دي هغه خلکو ته معلوم شي.
که څه هم طالبانو ویلي و چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړۍ ورځو ګڼل کیږي، دا څه پیغام رسوي؟
د پرونی ورځې مشکل زه فکر کوم چې دا د هغو مشکلاتو یوه برخه ده کوم چې افغانستان هغه سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو د مخصوصا زموږ د هزارت حکمرونو دپاره دا یو پیغام دی او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلی دي او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه ازارت کوم ورونه چې دی هغوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکړي چې دوی به دې نه وروسته د دغه بریدونه هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت ده چې هغه د خپل د وګړو، د خپل د خلکو، د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګومان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه ده او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نه شي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسی، ځکه چې دوی په دې تیرو وختونو کې هم دا خبره کړی وه چې داعش زیاتي هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې، او که داعش وجود نه لري دا حملې نو بیا څوک کوي په قندوز کې، په قندار کې، په تخار کې، همدا اوس په مزار شریف کې، په دشت برچ کې دا، نو دغه چې دوی وجود نه لري نو دغه بریدونه څوک کوي؟ نو زه فکر کوم دا یو جدي چیلنج دی د طالبانو دپاره، دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام کړي او خلکو ته دې گزارش ورکړي او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی، که نه دا چې بیا خپله خلک خپل تصمیم ونیسي، هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپله خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمنی کې میش د پانتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوګانو پر یوه جمعت د پرونی برید طرح نیولې دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. آزادی رادیو ته غوږیستې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د آزادی رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د آزادی رادیو پر ویب سایت ووري، آزادی رادیو ډاٹ کام، یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی ته ورسې. زموږ تیری خبرونه په همدې ویب سایت کې په سبتی بڼه موندلای سي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په یوه تازه څیړنه کې ویل سوي چې د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د تړل کېدو له کبله اکثریت نجونې نهیلي سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیف دی چلدرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80% نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوې دي. سیف دی چلدرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څیړنه کړې چې په تیره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف د چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف د چلډرن لنجونو سره خبرې کړې او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنی د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمینه ده. دا وایي
ښوونځی ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځی شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې ولاړ سئ ته په کور کښېنئ. ډېر سخت خو موږ دا ته میاشت وویل چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځی شروع سي، موږ به خپل ځای ته ولاړ سو. نه اوس ول هغې سې لکه دې چې ویل هغې سې نه وکړه.
سیف د چلډرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تېره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکۍ او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف د چلډرن پر افغان طالبانو ژغ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف د چلډرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوی توجیه کړی شي.
د اسمت ساروان راپور مو واورید. اسمت ساروان به د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام کې در سره ویچنن. په دې پروګرام کې د میدان وردګ ولایت پر وضعیت خبري کیږي. هغه اوریدونکو چې د میدان وردګ په اړه کوم پوښتنه، نظر یا هم تبصره لري کولای سي چې د 2 بجو خبرونه ته زنګ را ووهي. د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ولایت په ولایت پروګرام نن پر 2 بجو له ازادي راډیو مې هیروي چې نن د میدان وردګ پر وضعیت په کې خبري کیږي. په میدان وردګ کې پر 1,300 اړو کورونایو د چین هیواد د مرسته سوي وريجي وېشل سوي. دا هم په اړه تفصیل.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونه بیوازله او غریب کسان دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی او ورسره مل پلاوی دغلته ورغلي. ښاغلی حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر دیارلس واړمونو کورنیو د چین هیواد مرسته سوي وریجې وویشلې.
موجوده دلته اته کنټینر امال او د وردګ ولایت پر موږ لګلی دی. یو د پر پروګرام دا دی ورونو چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګاونډي مستحق غریب دا خدای پیژنې تاسې پیژنئ
دغه مرستو ته اړمن خوښ کاری خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمینه هم ورته برابره کړي.
اوس دا ته نهه میاشتې یا دوه یو نیم کال دا جنګونه و مخکې دا دونه وخت لس روپۍ کار نشته، نو په دې یوه بورې ورځو باندې د چا ګزاره نه کیږي. مونږ د حکومت نه دغه هغه دا خواهش ته چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي.
بس کور کې واته نه نفر په دې باندې موږ گزاره نه کړې. موږ غواړو چې موږ د کار زمينه برابر شي.
د پداسيال کې چې په دغه ولایت کې فقر او رستربلې د ډېرېدو په حال کې دي او خلک یې د مرستو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ پر موسسات او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاوخاله ویشي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بشري حقوقو د څار ډلې له طالبانو غوښتنه کړې چې د هرات د شیزینه زندان مشره علیا عزیزي لبند خوشی کړي.
د هرات د ښځو د زندان د رئیس علي عزیزي لورکېدو څه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزیزي د کورنۍ غړي د هغې د زوند او مرګ بې خبره له ژور خفګان سره مخ دي. د علي عزیزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې طالبان له دوی سره همکارۍ ته زړه نه ښه کوي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې ځواب ویونکي اوسي او زر تر زره دې د خپلې خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده یعنی مدت 7
له هغه ورځی راهیسه چې آلیا و میاشت مخ کې ورکه شو زموږ لټول حد سو سره سره هغه په هرات کابل ټونیزو شبکو او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخنه نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان لړای وکړي هیڅ کومه پایله نه دا ورکړي. طالبانو له یو ځل پرته نور موږ ته هیڅ جواب نه دی ویلې. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. موږ دلیل برخلیک څخه خبر نه یو.
خبري از آلیا نه داریم.
ښاغلی عارفي ادا کوي چې خورې د هرات د ښځو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا درک سوه. ښاغلی عارفي وایي چې علي عزیزي د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته حاضر سوه. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور سوی ویلي چې طالبانو د علي عزیزي د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دې راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزي د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه دې خوشي کړي او یا دې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزي قضیه د بشري حقونو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو ویاندویان د علي عزیزي د ورکېدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکې کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزیزي د ورکېدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والي پخواني مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو ورکېدو او حتی د وزلو ډېر راپورونه ورکړل سوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
ایم رننګ فور پرزیډنټ
دټس مای ټیم اف فور کینډیډیټس
مالټی ریشنل
ویډیو وذ دی ګاستر
ویډیو
لورپاتر امریکا
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو اوزان خبر کریں
د خبرونی په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لنډیز اوري چې د زړه د ناروغیو پر مسله په کې بحث شوی دی. اتنیمه بجې بیرته راستنیږم په روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونی دی برخې ته مو اجمل ان ده. هر کله کوم په کندوز کې د کروندګرو لیوالتیا د انجی کرکیلې ته زیاته شوې ده او لامل یې د دې ولایت للمي او شاړې مځکې پرې خیرازه شوې دي. انجا د افغانستان په ځینو غرنیو سیمو کې په طبیعي توګه وده کوي، خو په وروستیو کې کروندګرو په خپلو مځکو کې هم کرکیله پیل کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجی حاصل راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو. کابو 12 کاله وړاندې د کرنې وزارت د دغه طبي بوټی په راټولولو یې بندیز ولګاوه، خو په وروستیو کلونو کې د یو شمیر خصوصي شرکتونو لخوا د انجی تخم له تاجکستان او قزاقستان نه راوړل شوی او له امله یې کروندګرو د انجی کرکیله ته مخه کړې ده. په کندز کې د انجی کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول توریالي سالیا ازادۍ روډي ته وویل
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه. بالاتری نایل
هم انجی کشت لعمل وزگار کسان دا کار و روزگار خواندان کیجی او دیر لوار و اواید هم لری دا کندوس پخان آباد، علی آباد او پدشتی ارچی بول سوالیو که زیاد شمیر کروندگارو انجی کرلی دا انجی شنریوال مارکیت لری انجی سوداگر لمش سخه هندوستان توری لانجی دا درملو پو جوڑولو که کار اخستل کیجی.
خاغلی سالی زیاته کړه په یو جرب ځمکه کې دینجی 800 بوټي کې نول کیږي. که تخمه وکړل شي یاد بوټي له 4 تر 15 کال ورسته سمر ته رسیږي او که بزغلې وکړل شي ورسته له 2 کالو په سمر راځي. نوموړی وایي دینجی تولید په هر جرب کې دینجی کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جرب ځمکه څخه له 200 تر 300 کیلو دینجی شیره ترلاسه کیږي. د هغه په خبره دینجی یو کیلو شیره له 10,000 تر 20,000 افغانیو پورې بیه لري. د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې په دې ولایت کې دینجی کښت ښه نتیجه ورکړې او د نورو زراعتي محصولاتو په مقایسه عواید یې هم ښه دی. د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر سراج الدین ازادۍ
نورو بزګرانو هم غوښتنه کوم چې انجا وکړي او اقتصادي ستونزې به یې هوارې شي.
د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالحی هم ورته خبره کوي.
کشت کړم، بسیار یک چیز خوب است، فایده هم داره، د حساب اقتصاد هم بسیار خوب است.
ما اینجا کارلې ده، ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د کوکنارو په پرتله د انجی اواید هم خدي او هم ښه بازار لري او نړیوال هم ورته تقاضا لري.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امان الله حسن انجا د کوکنارو د کښ بدل بولي.
کندز کې الحمدلله په سلهاو هکټار ځمکه هنګ خلکو کرلې، ځکه دا په وچو ځمکو کې هم کې اوبو ته دونه ضرورت نه لري، بارانونو هغو باندې داشنه کیږي او موږ هم خلک تشویق کړي دي ته بازار لري، نو ځکه خلک دې ته تشویقیږي. آینده کې به دا ډېر رشد وکړي په کندز کې.
انجا یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د کورنی بازار تر څنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي.
او سمدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فارین پالیسی خبرونه د افغان کډوالو په وړاندې د جرمني په وروستي اقدام یو لیکنه خبره کړې ده. وایي سلګونه افغانانو چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته یې جرمني ته پناه وړي، اوس د اوکراین له جګړې څخه د خلکو د کډوالۍ د لوی بهیر له کبله له ورکړل شوو کورونو ایستل کیږي. د فارین پالیسی په وینا جرمنی افغان کډوال به کوره کوي سو د اوکرایني کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لاره هواره کړي. خبرونه د مریم اروین په نوم د یوې افغان مېرمنې کیسه کوي. وای هغه خپل خاوند او دوو وړو لونو سره سباناری ته ناست و چې یو داسې خبر ورته ورسې چې د کورنۍ تمنه لرله، او هغه دا چې د افغان کورنۍ باید کور له اوکراین څخه تازه ورکړه شو لپاره خالي کړي. د خبرونه په وینا د اقدام له پوښتنې او خبرو اترو پرته وشو د کور له تخلیه یې له څلور ساعته مخکې د افغان کورنۍ ته د کور خالي کول وویل شول. دا فارین پالیسی د ریپورت لمخې دا پریکړه د برلین د سنا د کار ادغام او ټولنیزو خدمتونو د ادارې لخوا شوې او استدلال یې دا دی چې د اړینو ملاحظاتو او عملیاتي ستونزو پر بنسټ بل هیڅ لار نه لري، ځکه اوکراینیان او په دې ډله کې ښځې ماشومان لري چې پر سر چت او د خوب لپاره تخته اړتیا لري. د فارین پالیسی خبرونه لیکي سره له دې چې جرمني اوس هم د مریم د کورنۍ لګښت ورکوي او هغه او کورنۍ د میاشتې شاوخوا څلور نیم زره یورو ترلاسه کوي، خو په برلین کې د کرایي کور موندل اسانه ورسانه چاره نه ده. له امریکا خبریدونکو هیل رسپانی یو پخانی امریکایي سرتیری له خولې چې مخکې په افغانستان کې دنده ترسره کړې اوس په داو طلب ډول په اوکراین کې د روسیې پر ضد جنګیږي وایي په اوکراین کې جګړه د افغانستان پر تله خطرناکه ده. د امیرو پاپوویچ په نوم د دې پخانی امریکایي سرتیری له خولې رسپانی ویلي روسیې پر اوکراین د برید پر مهال اوکراینی سرتیری په بشپړ توګه کم ګڼلی وو. اوکراینی ټبری امریکایي پاپوویچ په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال یو دوره دنده ترسره کړې او پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې د کالج محصل و. ورسپانې د نوموړي له خولې لیکلي اوکراین دا مهال له افغانستان څخه خطرناک دی، ځکه دلته باید د روسیې له توپچي ځواک، ټانکونو او توغندیو سره مقابله وکړي. د پخواني امریکایي سرتیري ویلي که چیرې اوکراین ته راسي نو بیا پرې فکر وکړي. زه نه وایم چې دا یو انتحاري ماموریت دی، خو د دې زیات احتمال شته چې ووژل شي، ټپي شي او یا بند شي. میرو پاپوویچ زیاته کړې که چیرې مو دویم ځلی فکر کړی وي او بیا هم غواړي اوکراین ته راشي نو خدای مراوله زه له تاسو مننه کوم.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوس هم ستاسو پیغامونه تراسو، ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. په هغه دولت کې موږ کاریګرو خوارو چې ډالر وراتل شپږو کسانو سره وهله، موږ دې ما په خدا سره قسم کې چي دین لیدلې. په دې دولت کې هم موږ نه وای چې بس موږ ته راورسېد، یا راورسېد نه موږ د خپل پر کاریګری پرې چې موږ خپل کاریګری کو مرګن دا سي د یو طرفه خبرې چې موږ نه حالته کوي دغه نو موږ ته څه زور راکې چې الله ظالمه ته حالته ولې دغه چې ته پوي خدا شل کار ته دلته وي نو ولې د الله مسب دولت جوړ نه کوي ولې دای در بدر دا شل کال چې هغه وش پاج تریلینګ ډالر امریکا وای مخبل دلته راوړ دا شپږ تریلینګ ډالر څه سو ما سیسی وس راغلی دی پر کور یوا وکا چغره کی دا هم الته ته اعلان کی چې 15000 لک ډالر مروشه پر کور یوا وکا چغه چې شلومبی پغړ پی یوا وکا چغ تو خدای دا و د ما سیسی کار دی یوا وکا چغره کوي دا بی بی چې یلا مخسره بازی ده تا کا چغ په نړی کې لري چې ما سیسی ورک تخپل دغه قدر چور او الته تیم اعلان کی و 3 میلیارډ ډالر پلان دی زایته بیل ک 3 میلیارډ ډالر پلان دی زایته دلته مشته یو یو کاچوغ هغه کاچوغ چې هغه دغه کاچوغ نه دی چې دغه شلومبی په غړ پی دایره کړی زمال په خدا سره سم کیبل شریک یا یو د تپلیت ته چې د 3 میاشتې یو یو متر کمپل ور کړی دی یو متر ول تر یو متر نه پورته دی نکړي دا ور کړی صاحب ته ما مورز لیکنه دی و څه دی مجمع سیسای د ماسیسا دغه دا نه یم چې قربان وسم مخت مشالمونه
دا چې په هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو کې دومره کوکنار کرل سوی دي چې به ډیر کرل سوی دي، یعنی کسل پیساده کو پسل پیساده کې 25% غنم نور ټول تاریخ کرل سوی نشي.
بعد السلام زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د پیسک د کلی صدا خبر سره کوم چې زموږ د باغران په ولسوالۍ کې خدیه موږ نه لرو، سړکونه مو خراب دي او د خدو پر برابر باندې چې ډیر مشکلات موږ سره پیښ شوي دي چې خدیه کار نه کوي د باغران په ولسوالۍ کې وای فایونه دی هغه پر یو جبه باندې 15 کالر مرسته غواړي چې هغه 15 ورځې په ساده کوشي باندې کار نه کوي. د اسلامي امارت څخه مو دغه دوی غوښتنې سته چې د زموږ د ږغ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسیږي چې خدي دې موږ ته راړو سي او دا سړکونه دې راته جوړ کړو. السلام علیکم.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران مو په نورو خبرونو کې ملتیا کوي.